کوم صدقې سب ستړي مشه وخت په افغانستان کې اته بجې شوې. په دغه پروګرام کې چې د سید قادر جلالوف تخنیکي همکاري خبريږي او ری روسیې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله ځپل شوې ده. همداراز اوري چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې هغه راپورونه رد کړل چې وایي د سمنګان لرې کړی شوي والي عبدالکریم خدام د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنځ د یو جوړجاړي په نتیجه کې د خپلې څوکۍ پرېښودو ته چمتو شوی دی. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. سرخطونه د افغانستان دفاع وزارت وایي روسیه او پاکستان د بهرنی چار وزیرانو اندېښنې بې ځایه دي چې ګواکې داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړی شوي والي نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ جوړجاړی نه دی شوی. او په سوریه کې کوردي ملیشیې وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده او افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وایي داعش وسله وال ډله په افغانستان کې ځپل شوې او کمزورې ده.
اوس په افغانستان کې داعش مرکزونه نه لري، یوازې د ننګرهار د شینوارو د ولسوالیو په غرو کې یو څو ګروپونه موجود دي او یو څو حرکت د جوزجان ولایت د درزه په ولسوالۍ کې دی. نور داعش په افغانستان کې نشته، نه حضور لري، نه مرکزونه لري او نه څوک اجازه ورکړي چې دلته مرکزونه جوړ کړي.
اوس په تر دې مخکې پرون ماسکو کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د داعش د وسله والې ډلې حضور د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړی شوي والي نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ جوړجاړی نه دی شوی. د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په سمنګان کې پخواني والي عبدالکریم خدام نوی والی عبداللطیف ابراهیمی ته د ولسمشر له فرمان سره سم چارې وسپارلې. د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام ویلي د ولایت له دندې څخه د لرې کېدو په اړه به د ولسمشر غنی فرمان ونه مني او کار ته به دوام ورکړي. د سې شمې پورس سره له دې چې دغه خبره یې کړې وه، نه یوازې نوی والی ته واک وسپاره بلکې په دې اړه په جوړو شوي مراسمو کې ګډون وکړ. خو د اسلامي جمعیت د ګوند ویان ذبیح الله فطرت ازادي راډیو ته وویل سمنګان ولایت کې نوی والی ته د مشرتابه د انتقال د دوی او حکومت ترمنځ د یوې معاملې له مخې شوی. هغه څه چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره یې ردوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل د وسلوالو د برید په اړه د حقیقت موندونکې ډلې د څېړنو راپور بشپړ شوی او ژر ولسمشر ته سپارل کیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته د څېړنو د نتایجو په اړه د جزئیات له ورکولو ډډه وکړه، خو ویې ویل کله چې ولسمشر اشرف غنی ته د دې برید په اړه د څېړنو راپور وړاندې شي او تایید شي جزئیات له خلکو سره شریکیږي. یو میاشت مخکې په کابل کې څو تنو وسلوالو وتوانېدل زیات اندازه وسلو مهمات سره د انټر کانټیننټال هوټل له امنیتي تلاشیو تیر شي او په هوټل کې دننه پر میلمنو برید وکړي. په دې برید کې وسلوالو د هوټل تر شلو زیات کورنۍ او بهرني میلمنو وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په سوریه کې کوردي ملیشي وایي حکومتي پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده، څو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې په دفاع کې مرسته وکړي. د خلکو د ساتنې د کنډکونو یو آی پی جی په نوم کوردي ملیشو د سې شمې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل د سوریې حکومت افرین ته پوځي ګروپونه استولي چې په وینا یې له ترکیې سره په پوله به مورچلې ونیسي. اخو د سوریې دولتي رسنیو ویلي ترکیې ځواکونو په افرین کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو د توپونو ډزې کړي. د ترکیې دولتي خبري اژانس اندونا بیا ویلي د سوریې حکومتي ځواکونه ورسته له هغې ترکیې ځواکونو ته خبرداري په توګه د ټوپونو ډزې پرې وکړې چې له سیمې وتلې دي. ترکیې ځواکونه او د سوریې د حکومت هغه وسلوال مخالفان چې مشرتابه یې په انقره کې دي له یوې میاشتې راهیسې په افرین کې له کوردي ملیشو سره په جګړه بوخت دي. د یو بل خبر لمخی امریکای چارواکو ویلی د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر محاصره شویو سیمو د سوریې د حکومتي او متحدانو پر بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورت د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په ختیځه غوطه سیمه کې باید روان تاوتریخوالی سمدستي راکم شي. نوموړی همدارنګه بشار اسد ته د وفادارو ځواکونو لخوا د محاصرې او وږې کولو تکتیکونه وغندل. د سوریې د بشري حقونو د سار بریتانیا میشتډله وایي په دوو ورځو کې په دې ماتره شوې سیمه کې هوایي بمباریو، راکټونو او د توپونو ډزو لږ تر لږه 2500 کسان وژلي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض له کبله احضار کړی چې دغه هیواد په ایران کې پر مرګ یو محکوم بندي ساینس پوته چې په سټاکهولم کې اوسېده سویډنۍ تابعیت ورکړ. د ایران دولتي خبري اژانس د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمي له خولې ویلي په تهران کې د سویډن استازی د دوشمې پر ورځ احضار کړی و. تر دې دوه ورځې مخکې سویډن تایید کړی چې احمد رضا جلالي ته یې سویډنۍ تابعیت ورکړی دی. د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند د فبروري په ولا سمنیټه ویل دوی د خپل هیواد د دغه تبعه لپاره سلام مشورې ته د اجازه غوښتنه کړي. جلالی چې د طب ډاکټر او په سټاکهولم کې د کارولینسکا پوهنتون استاد دی د 2014 کال اپریل میاشت کې نیول شوی او وروسته د جاسوسۍ په تورونو په مرګ محکوم شوی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل که غواړئ دا خبرونه بیا وګورئ ویل ولې د ازادي رادیو ویب سټ ته ورشي پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ اورګ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو هغه اندېښنې رد کړې چې وایي داعش په افغانستان کې پراخ حضور لري.
زه کاملا د خبره ردوم. په افغانستان کې داعش د بهول شوی دی، کمزوری شوی دی. دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې د سمنګان د لری کړی شوی والی او نوی والی ته د واک د سپارلو په برخه کې له جمعیت اسلامي ګوند سره حکومت کوم جوړ جاړی کړی.
ما کاملا رد میکنم، هیچ توافق صورت نگرفتم. والی ولایت سمنگان بر اساس فرمان رئیس جمهور معرفی شد.
د انټرکانټیننټل هوټل په برید باندې شاوخوا یو میاشت تیریږي اوس تازه جزئیات راوتلي دي. په دې پروګرام کې به یو تفصیلي راپور په دې اړه درته خپور کړو. بیا هم ستړي مشه. روسیا وای په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه جدي اندېښنه لري. د خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره په ماسکو کې په یو خبري غونډه کې وکړي. روسیه او پاکستاني چارواکو همدارنګ کابل او واشنگتن تورن کړل چې د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ تر هغه کم خي چې په دې هیواد کې موجود ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله افغانستان کې ځپل شوې او یوازې څو واړه ګروپونه پاتې دي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د حضور او اغیز د پراختیا په اړه اندېښمن یو. نوموړي د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه محمد آصف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان په شمال او ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش موجودیت جدي خطر دی. نوموړي وویل دوی په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او روسیې ته له دې درکه د پیښ ګواښ په اړه اندېښمن دي. د لاوروف په وینا د محل د داعش وسلوال د افغانستان په هغه سیمو کې دي چې منځنۍ اسیا هیوادونو په پولو پرتې دي. له دې سره منځنۍ اسیا هیوادونو ته د دې وسلوالو د وختو خطر زیات شوی. له کومه ځایه چې د لاوروف په وینا روسیې ته په رسیدو کې ستونزه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په دې ګډه خبري غونډه کې وویل
особое внимание мы уделили положению в Афганистане и вокруг.
لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د نن او شاوخوا وضعیت ته ځانګړې پاملرنه کوو. موږ په دې هیواد کې د خرابیدونکو امنیتي وضعیت د ترهګرو د فعالیتونو زیاتېدو د نشې توکو د ګواښ چې لمن زنه دي تللی او د افغانستان په شمال او ختیځ کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو په اړه شریکې اندېښنې
لري.
د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د مسکو په دې خبري غونډه کې همدارنګه ادعا وکړه چې ناتو او افغان حکومت په افغانستان کې د داعش ټلې خطر شي. د لاوروف په وینا د جنگیالو شمیر تر زر تنو رسیدي کم خي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په دې خبري غونډه کې وویل
ان آر اپینین د نمبر اف داعش اور آئسس
خغلی آصف وایي زموږ په باور په افغانستان کې د داعش د ترهګرو شمیر په ځنګړې توګه په شمال ختیځ کې د طالبانو د ځینو هغو ډلو نه زیات دی چې کابل او امریکا یې په ورځنۍ توګه یادونه کوي. خو د کابل او واشنگتن لخوا په دومره لوی شمیر کې د داعش د موجودیت او یا پراختیا رښتینی تصدیق نه دی شوی.
افغانستان
د افغانستان د دفاع وزارت بیا د خواجه آصف د څرګندونې په کلک رد کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سې شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل
زه کاملا د خبره ردوم. د پاکستان مقامات چې دي هر ورځ مختلف بیانیې ورکوي، مختلف خبرې کوي، مګر یوام د واقعیت سره برابر نه ده. په افغانستان کې داعش د بهول شوی دی، کمزورې شوی دی، دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د جنرال وزیری په وینا د داعش ډلې څو ګروپونه د ننګرهار د شینوارو په غرنیو کلو کې موجود دي او یو څه حرکت یې د جوزجان ولایت په درصاب ولسوالۍ کې شته، خو نور نه په افغانستان کې مرکزونه لري او نه څوک اجازه ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکو هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د سمنګان لری کړه شوی والی عبدالکریم خادم د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنځ د یو جوړ جوړی په نتیجه کې د خپلې څوکۍ پریښودو ته چمتو شوی دی. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند یو ویان د ازادي راډیو ته وویل د ارګ سره د دې ګوند د یو سیاسي جوړ جوړی او خدام ته د سولې په شورا کې توقعي ورکولو ژمنه د دې سبب شو چې سمنګان کې نوی والی ته واک وسپارل شي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداروي د سمنګان پوخانی والی د ولسمشر د فرمان سره سم د ولایت چاري نوي والی عبداللطیف ابراهیمی ته سپارلی او په دې برخه کې هیڅ کوم سیاسي جوړجاړی او توافق نه دی شوی. د سمنګان پوخانی والی عبدالکریم خدام چې ویلي و د ولایت لدند څخه د لری کېدو په اړه د ولسمشر غنی فرمان ونه منی او کار ته دوام ورکړي. د سه شنبې پورز نه وازی چې نوي والی ته واک وسپار، بلکې په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې ګډون هم کړی و. په کابل کې د اسلامي جمعیت د ګوند ویان زبی الله فطرت ازادي رډیو ته ویل چې په سمنګان ولایت کې نوی والی ته د مشرتابه انتقال د دوی حکومت ترمنځ د یوې معاملې لمخې شوی. د فطرت په وینا د جوړجاړي لمخې به خدام د سولې د شورا د مرستیال په توګه ټاکل کیږي. خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان دی منیری یوسف زاده د سه شنبې په ماښام ازادي رډیو سره په خبرو کې د اسلامي جمعیت د ویان د څرګندونې رد کړي. منیرا یوسف زاده وایي زه دا کاملا ردوم، هیڅ ډول جوړ جاړی نه دی شوی. د سمنګان د ولایت نوی والی د ولسمشر د فرمان له مخې معرفي شوی. په داسې مراسمو کې معرفي شو چې پخوانی والی او سیمه ایز چارواکي هم موجود و او هیڅ ډول ستونزه نه وه. د سمنګان ولایت په اړه د ولسمشر د حکم د عملي کېدو په برخه کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړ جاړی نه دی شوی. منیری یوسف زاده زیاته کړه چې ښاغلی خدام یو ښه والی و او که په راتلونکي کې ولسمشر مناسبه وبولي ممکنه ده چې نوموړي له تجربې په کوم بل ځای کې استفاده وکړي، خو دمګړی په دې اړه هیڅ ډول توافق نه دی شوی. بلخوا د اسلامي جمعیت د ویان د دې د پاړه چې د سمنګان لری کړی شوی والی د سولې د عالي شورا مرستیال ټاکل کیږي. د سولې د عالي شورا ویان د امین الدین مظفری ازادي رډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه داسې څه نه دی ویل شوی. په عین حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د سمنګان ولایت د یو شمیر قومي مشرانو سره په لیدنه کې په دې ولایت کې نوی والی ته په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ستایلی. په دې اړه د اجرایه ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې اجرایه رئیس د سمنګان د ولایت د مشرتابه پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پرله پسې له لری کړای شوي والی، نوی والی او ځایي مشرانو سره په تماس کې وو او د کړکیچ په سوله ییز هواري کې مرسته وکړه. خو په خبرپاڼه کې د دې جنجال د هواري لپاره د کوم توافق یا جوړجاړي یادونه نه ده شوې. د اجرایه ریاست له مطبوعاتي دفتر په خبره شوې خبرپاڼه کې د ښاغلي عبدالله لخلي ویل شوي چې د حکومت مشرتابه د سمنګان د پخواني والی خاغلی خدام د خدمتونو قدردانی کوي او د نوموړي له ظرفیت او تجربې به په کومه بله برخه کې استفاده وکړي. په سمنګان ولایت کې د والی د څوکۍ پر سر راپورته شوی کړکیچ په داسې حال کې اواریږي چې د بلخ د ولایت د لری کړی شوی والی عطا محمد نور سره د تیرو دوو میاشتو راهیسې د مرکزي حکومت کړکیچ دوام لري او نوموړی لا هم د بلخ د والی په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي. د سیمایز اورګانونو د خپلواکي ادارې ویاندی منیری یوسف زاده ازادي رډیو ته ویل د بلخ د والی پاړه هم حکومت ژمن دی چې نوې والی به دغلت معرفي کیږي، خو زیاته کړ چې لا هم یو لړ سیاسي بحثونه موجود دي او د نوې والی د معرفي کېدو دقیق وخت پاړه لا څه نشي ویلې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه په یو راپور کې وایي هر ورځ په نړۍ کې 2000 ماشومان مري او د افغانستان په څیر په بیوزلي هیوادونو کې هم د ماشومانو د مړینې شمیره ډیره لوړه ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف د سیشمې پورس په خبره کړي راپور کې ویلي نړۍ د ماشومانو د مړینې په مخنیوي کې پاتې راغلی ده. نوریاس نوریو نور جزئیات.
دا هم خی یو له غو ماشومان وی چې تر یو کلن کېدو مخکې غږ غلې کیږي. لبده مرغه دغه ماشوم په افغانستان کې نړۍ ته سترګې غړولې. هغه هیواد کې چې په زرګونو ماشومان الې وي میاشتنی مخکې مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې د ورځې 2000 ماشومان په نړۍ کې مري او ډېرې دغه مړینې هم د افغانستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو په ګډون په بیوزله هیوادونو پورې تړلې دي. خو په خو اقتصاد لرونکو هیوادونو کې بیا ماشومان له نسبتا یو ښه ژوند څخه برخمن دي. د بلګې په توګه په جاپان، آیسلند او سنگاپور کې د یونیسف په وینا ماشومان د ژوندي پاتې کېدو زیات چانس لري. د دغه راپور له مخې په ټوله نړۍ کې 2,600,000 ماشومان تر یوې میاشتنۍ مخکې مري. د یونیسف اجرایي رئیس هنریتا افوري وایي د اکثره ماشومانو د مړینې مخنیوی ممکن دی. د راپور له مخې زیات شمیر ماشومان د ناروغیو له امله نه مري، بلکې اصلي دلیل یې د کورنیو ډېره نیستي او بېوزلي ده چې سمه پالنه نشي کولی. د یونیسف اجرایي رئیس وایي د دې په باور که څو لومړنیو ټکو ته پاملرنه وشي د ډېرو ماشومانو ژوند ژغورل کېدای شي. یونیسف ویلي چې د نرسانو سمه روزنه، د څښاک پاکې اوبه، له زیږېدو وروسته ماشوم ته د مور شیدې ورکول او ماشوم ته ښه خوراک کولی شي چې د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 اوري. همدارس ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ژوندۍ خبرونو د اوریدو لپاره هم کولای شي په انټرنیټ کې ولټوي. د افغانستان په جنوب په 215 ماتم اتل قلی اردو کې په روزنیز مرکز کې سلګونه پوځیان تمرین کوي. دغه روزنیز مرکز مسولین وایي اوس نویو سرتیرو ته د ډلیزو وسلو او دوربینو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورزده کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی د ملي اردو د روزنې دغه مرکز ته ورغلی او دغه ریپورت یې را لېږلې.
جواک جواک په مرکز زده لاندې ضربه ضربه کوته فخفخ
د ملي اردو تازه نفس سرتیری د جنوب په 215 متل کې اردو کې سلا پلاس د هیواد د دفاع لپاره ځان آماده کړی. د ملي اردو په لیکو کې د تازه شامل سوو دغه سرتیرو شمیر 306 تنو ته رسیږي چې د 215 متل کلي اردو په دغه روزنیز مرکز کې مختلف نظامی مهارتونه زده کوي. دغه سرتیری د سلا د بست کولو بیا تر نشان وشتلو پورې دلته په تمرین بوخت دي. د 215 متل کلي اردو د عقیدتي چارو مسول غلام بهاودین وایي چې دغه سرتیری د توپچی، هوان، انجینری، نشان وشتلو، رهبریت، موټروانی او داس نور برخو کې په نظریه او عملی زده کړو بوختی.
فعلا 360 نفر پرسونل ما ایجاد داریم که از لوای از کندک اول لوای اول اینجا تشریف دارن آمدن و در صنف های مختلف تحت تعلیم قرار دارن. شما میتونه که
د بهاودین په وینا پروان کال کې تر دې د مپوري 3500 سرتیر روزل سیبي. د زیاتې وچې دا سرتیرو ته ټول تمرینات افغان پوځیان ورکوي او خارجي مشاورین هم په مشوره ورکول کې د اردو سره کومه کوي. بل خو په تمریناتو بخ سرتیری وای چې په قوی مورال زده کړی کوي او ماده دي چې د هیواد د دفاع لپاره د جنگ لومړی کرښې ته ورسي. دوی زیاتې وچې دلته د څوونی لپاره نظریا او عملی زده کړی او اوس کولای شي په جګړه کې استفاده ځنی وکړي.
مدل ترغلی د 15 هفتو د درس لپاره پنځه هفتې په تیریدو کې دي، درې هفتې مو درسونه ویلي دي، دوه هفتې پاتې دي. په آخر هفته کې موږ عملي انداخ لرو، کوم استادانو چې موږ ته زده کړه رکړې ده او درسونه رکړي دي، امتحان اخلي او موږ په خپل ځان باندې باوري یو انشاءالله چې خپل هدف ته موږ رسیږو
او رسیدون کی
من خپل وظیفه ته خپل من دا طلب راغلی خامم شوق هم ده او هم پوز دی وطن حالات هم خراب ده سه من خپل ملا ولته خپل باندې من ته خپل سو ناراضی سه من لا وته یو مو ته وای دا تاسو وطن دې زړه تراغلم تاسو وزیر ته به دوم تاسو کینی کر من ته هر هغه امکانات سه من تراکړه سه من تراکې من خو استادان لرو دلته خو ماهر ماهر امیرین لرو خپو اپو مشران لرو دلته موږ ته لار خو نه کوي موږ په مخ باندې عمل کوو بس من کامیاب
وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب کې اوس تر ډیره د شپې لخوا د جګړې په ډګر کې د لیزري وسلو او دوربینونو استفاده کوي. دغه ډلې په تیر کال کې د کندهار په خاکریز شاولي کوټ او میوند ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له دغه وسلو څخه په استفادې خونړۍ حملې وکړې. د 215 متل کلي اردو د روزنیز مرکز مسؤولین وایي چې اوس نو سرتیرو ته د لیزري وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ور زده کوي.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې تر دې دمه مو آزادی رادیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې وایي.
یورو ایشیا ریویو خبرونه له کابل سره د واشنگتن د شمنو مسله څېړلې ده. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي دي چې افغانستان د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو د ستري برخې تر وتلو وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه خورا زیات شول. دا بریدونه دومره ډیر شول چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي له مخې واشنگتن پریکړه وکړه چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستوي. د مقالې لیکوال بیلی کې لا وختي دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې ستراتیژي په برخه کې حکم وکړو چې دا به هغه ژمنې تر سره کړي کنه کړي چې تعهد یې کړی دی. خو د لیکوال په باور د واشنگتن د ژمنه چې په افغانستان کې به پاتې وي پر دښمن به تهاجمي بریدونه زیاتوي او د پاکستان د دوه ګونی لوبې مخه بنیسي پرته له شک چې ډیر اهمیت لري. د امریکا د نوې ستراتیژي لمخې د غیوات ځواکونه په افغانستان کې د زمان لمخې نه شرایطو ته په کتو سره پات شي. بلورت امریکایي جنرالانو او قومندانانو ته په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې ډېر صلاحیتونه ورخل شوې دي. په دې ترڅ کې طالبانو پر رسنیو مالیات وزکړې دي. د بی پولی خبريالانو خبرونه لیکي چې طالبان د دې ترڅنګ چې هر وخت په افغانستان کې رسنیو ته غوښونه کوي په یو شمېر ولایتونو کې اوس خبريالانو ته ویل دي چې دوی ته پیسې ورکوي نو راپور ته پریشتي. خبرونه د غزنویان په نوم د شخصي تلویزیون د مسول مدیر فرید عمری خبري راخستي چې وایي طالبانو مشته په غزنی کې ټلیفون وکړ او وی ویل چې 400,000 افغاني راکړي او دا هغه مالیه ده چې دوی اوس په ټول افغانستان کې اخلي. عمری زیاته کړه چې وروسته له څو ځله خبرداریو او یادونو موږ مجبور شو چې دا پیسې ورکړو. په غزنی کې د خبریالانو او رسنیو مسول محمد عارف نوری وایي له دریو میاشتو راپدې خوا طالبان له رسنیو پیسې غواړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا خبر تایید کړی دی چې دوی له رسنیو مالیات اخیستي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه د خپلو چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبان د رسنیو دښمنان دي او هڅه کوي چې خلکو ته د اطلاعاتو د رسیدو مخه ونیسي. خو دغه ټولنه سرګندوي چې رسنۍ او چارواکي باید په ګډه حل لارې پیدا کړي تر څو د ستونزو هوار شي.
ازادي رادیو ته واګست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ایرانی چارواکي په تهران کې د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې د احتجاج کوونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې د شپږو تنو د وژل کېدو او لدرې سو زیاتو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ګان آبادی په نوم د دغه صوفي ډلې غړي پرون په تهران کې د دې لپاره اعتراض وکړ چې دوی په وینا الکتر لګي یو ملګری په ورستیو کې د پولیسو لخوا نیول شوی. نوریاس نوری او نورجوزی
پولیس وای د صوفی مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاریخواله کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تن نور نیول شوی دي. د تهران په شمالي برخه کې پروندې غنابادي صوفی ډلې د غړو اعتراض له پولیسو سره په تاریخواله بدل شو. غنابادي صوفیان د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې د لکټر لګه د یو توقف شوی ملګری په اعتراض کې راغون شوی. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرونو کې چې دولتي تلویزیون هم خبر کړي لیدل کېږي چې یو بس د بلواز ضد پولیسو پر یوې ډلې ورځي. مخکې په دې پیښه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. د پولیسو ویان سعید منتظر المهدي نن وویل چې د بسیج ملیشه ځواک دوه غړي هم وژل شوي دي. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب په توندلارې محافظه کاره ځواک پورې تړلې دي. د پولیسو دغه ویان دغه راز وویل چې د بس ډرې ډرایور په ګډون له 300 زیات کسان توقیف شوي دي. د ایرانی چارواکو دغه شمیره ګرانه ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. په یوه ویډیو کې د معترضینو غږونه اورېدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ته وایي چې دوی نه غوښتل چې نښتې وکړي خو بله لاره ورته نه وه پاتې. د ګنبدي صوفي ډلې د مشر نورعلي تابنده چې نوي کاله عمر لري پلویان دې ته اندېښنه لري چې ښایي هغه د پولیسو لخوا ونیول شي. د دې ډلې یو شمېر غړو ویلي چې دغه اعتراض د نعمت الله ریاحي په نوم د دې ډلې د یوه غړي د توقیف په اعتراض کې کړی و چې تهران ته د دې لپاره راغلی و چې د خپل مشر دی نیول کېدو مخه ونیسي. که څه هم د صوفي مسلمانانو ډله په ایران کې غیر قانوني نه ده اعلان شوی، خو د بشري حقونو ډلې د ایران حکومت تورنوي چې د دې ډلې غړي ځوروي او سره توپیري چلند کوي.
توکو شنبې په ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته نه هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
په فراه ولایت کې یو وار بیا پر امنیتي پوسټو د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوي او افغان سرتیرو ته یې مرجوب له اړولې. له تېرې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې پر 15 امنیتي پوسټو بریدونه شوي چې تر لسو زیات افغان سرتیري پکې وژل شوي دي. احمد شاه فطرت او نور جزئیات.
په فراه ولایت کې پروستو شپو او ورځې کې اربیا پر امنیتي پوسټو بریدونه ډیر شوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې پر 15 امنیتي پوسټو د دولت د وسلوالو مخالفان لخوا ډلیز بریدونه شوي دي چې افغان ځواکونو ته درنده مرګ ژوبله هم اړولې ده. د فراه ولایت د والي بیان ناصر مهری وایي چې پر څلور امنیتي پوسټو د فراه فرارود پر لوی لارې بریدونه شوي دي. دغه په خبره په دغه بریدونه کې د دوی د معلومات له مخې لس تنه ملي پولیس او ملي اردو سرتیري وژل شوي. د مهری په خبره په دغه بریدونه کې تر لسو زیات دولت وسوال مخالفان هم وژل شوي. مهری همداشان وایي چې دولت وسوال مخالفان په پښتکو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستې برید کړی خو په شاته هم بول شوی دی.
شمالګه په پوستې باندې چې د ملي پولیسو پوستې وسی او دوه پوستې هم په فراه رود کې چې د بلبلک ولسوالۍ مربوط باندې پر هغه باندې طالبانو یو جګړیز حمله افشار وکړه چې البته د څو ساعتونو وروسته بیا دا جګړه ختمه ده. ټکې پای پرېږدوی پنځه کسه د دوی تلفات لري او دوه کسه نور هم دی ټپي سي وي. دلته همداراز په فرارود کې پنځه کسه د ملي پولیسو په شهادت رسیدلی دي او قرار د معلوماتو او گزارشاتو د امنیتي چې مشتراغلي هغه استخباراتي او کشفي لس کسه دوی تلفات لري. همداراز درې کسه دوی ژوبل سي وي.
په فراه ولایت کې پرمختي پوسټو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې په وروستیو کې یوه ډله بهرني ځواکونه هم دغه ولایت راغلي، خو دغه بریدونه سره سره دوی تر اوسه د افغان ځواکونو سره مرسته نه ده کړې. که څه هم د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې بهرني ځواکونه په مرستې سره به پراخ پوځي عملیات په دغه ولایت کې پلي کړي، تر اوسه دغه عملیات د پلیدو نیټه هم څرګنده نه ده.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم اسمت ساروان یو جالب مطلب سره.
د امریکا د فضائي علومو څېړونکو له شمسي نظام د باندې 15 نوي سیارې وموندلې. د ساينس الرټ د راپور پر اساس د ناسا څېړونکو د کپلر ټيليسکوپ په وسیله د کې دوه ماموریت په لړ کې دا سیارې کشف کړې دي. تر اوسه پورې د کپلر کې دوه ماموریت په لړ کې له شمسي نظام د باندې د کشف شویو سیارو شمیر نږدې 300 ته رسیږي. د کپلر ماموریت په 2009 میلادي کال پیل شو. له همغه وخت تر اوسه پورې د لمر په شاوخوا کې د ځمکې مدار ساري. د ناسا د معلوماتو له مخې له شمسي منظومې دی باندې 2341 سیارې تایید شوې دي.
یو
شی ټول ملت ته ورپګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړئ
تا ده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې ورزو مهمو لنډو خبرونو ته د افغانستان د دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده او افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وایي داعش وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوې او کمزورې ده د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړای شوي والي څخه نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د وسلوالو د برید په اړه د حقیقت موندونکې ډلې د څېړنو راپور بشپړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر ته وړاندې شي په سوریه کې کوردی ملیشې وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغه سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده څو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې دفاع کې مرسته وکړي امریکایي چارواکو ویلي دوی د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر محاصره شوې سیمه د سوریې د حکومت او متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژوره اندېښنه لري او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض له کبله احضار کړی چې دغه هیواد په ایران کې پر مرګ یو محکوم بندي جلال چې د سویډن تابعیت جلال ته چې په استاکولم کې اوسېده د سویډن تابعیت ورکړی د ایران دولتي خبري اژانس د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی له خولې ویلي په تهران کې د دوی سویډن سفیر د دوشنبه په ورځ احضار کړی و ازادي رادیو اوري د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سټ www.azadiradio.org او فیسبوک ته ورشي facebook.com/azadiradio د فیسبوک د ازادي رادیو د پښتو فیسبوک آدرس ده په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د ورستي وسلوالي حمله د څنګهوالي په اړه نوې جزئیات خبر شوي پر انټر کانټینټل هوټل وسلواله حمله روان کال د جنوري په شلمه وشو او 15 تنه پکې وژل شول په وژل شوو کسانو کې 15 بهرانيان او چې ډیرو له خصوصي هوایي شرکت کام ایر سره کار کوي سره لدې چې افغان چارواکو تر عملی ورسته د سیړنو ژمنه وکړه خو پایلې لا نه دي څرګندې شوې خو د انټر کانټینټل هوټل د امنیت مرستيال فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي له حمله کوونکو سره د هوټل دننه مرسته شوې و په دې اړه فرشتي جلالزی او ریپورت جوړ کړی چې په امدي سره دغه پروګرام هم ختميږي ورسته به بیا دی ازادي اوریدونکو او نيز خبرونه تاسو ته خبره شي
یواز یو ما ول چې ولا د شهو کچرو یا اوسوزه یزان بچکا هر رقم چکی بچکا لا رما سیمټ زیتو
دا په نورستان کې د افغان ټلیکام د دفتر مسؤل محمد موسی او چې د جنوري په 28مې پروختون کې د رويټرز اژانس خبريال ته پر انټر کانټینټال هوټل له حملې د خپلې تېشتې کیسه کوله لنن ورځې پورای و میاشت مخکې د جنوري په شلمه یوش مېر حمله کوونکې لوسلو او چاودیدونکو موادو سره د کابل انټر کانټینټال هوټل ته ورننوتل پر خلکو یې ډزې وکړې او ګڼ شمېر کسان یې ووژل او زخمیان کړل مسعود د کابل پوهنتون محصل دی هغه د حملې په ورځ له خپلو ملګرو سره په انټر کانټینټال کې میلمو مسعود ویلي وسلوالو د میلمنو په سالون کې اول د موسیقي پر ډله ډزې وکړې او بیا یې پر میلمنو ټوپک راواړه خو وسلوال کسان څنګه د انټر کانټینټال هوټل د امنیت ساتونکو له تلاشي تیر شول او تر میلمنو ور ورسېدل دا هغه پښتنه ده چې تر اوسه دقیق جواب نه دی ورته ویل سوی د فرانس پرس په حواله د انټر کانټینټال هوټل د امنیت مسؤلیت د جنوري په لومړۍ نیټه د افغانستان له پولیسو د کابل بلخ سیفټي اند سکیورټي په نوم خصوصي شرکت ته وسپارل سو د هوټل د امنیت د برخې مرستیال توماس او د هغه امریکایي رئیس چې هویت یې د مسلې د حساسیت له مخې پر ساتل سوی د انټرکانتینینټال هوټل په دوهم پوړ کې اوسېدل او د ځان ساتنې لپاره یې سپکه وسله درلوده. د فرانس پرس خبری اژانس له بی توماس سره خبرې کړې دي. هغه ورته ویلي چې دی او رئیس یې دواړه د حملې په وخت تقریبا یو ساعت د انټرکانتینینټال هوټل تر زینو لاندې پټ وو او په نهایت کې د افغانستان کومندو ځواکونه وژغورل. د کابل بلخ خصوصي امنیتي شرکت رئیس سعید رحیمی تر حملې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په څېړنو کې به بشپړه همکاري وکړي او د پیښې په اړه د تحقیقاتو پایلې ته به انتظار سي. دا اول وار دی چې د انټرکانتینینټال هوټل د امنیت مرستیال توماس له فرانس پرس سره د حملې پر جزئیاتو او د هوټل د امنیتي تدابیرو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د جنوري په شلمه د ماښام په اوو بجو او درویشتو دقیقو د هوټل ادارې د هوټل د امنیت مشر ته مسیجونه ورواستول چې د 14-14 نمبر پلیټ یو موټر هوټل ته ور روان دی. توماس فرانس پرس ته ویلي د ادارې لخوا په آخري مسیج کې چې زما رئیس ته استول سوی وو لیکل سوی وو چې دا وی آی پی موټر دی، هیله کوو چې همکاري به ورسره وکړئ. وروسته معلومه سوه چې په موټر کې وسلوال کسان او چاودیدونکي مواد وو. توماس فرانس پرس ته ویلي د هغه مسیج پر اساس چې دوی ته ور استول سوی وو د وسلوالو کسانو موټر پرته له دې چې تلاشي سي هوټل ته تیر سوی وو. د انټرکانتینینټال هوټل د امنیت مرستیال فرانس پرستویلی سما رئیس تر حملې وروسته دا ټول مسیجونه ماته راښکاره کړل. توماس فرانس پرستویلی چې د هغه رئیس ته دا مسیجونه د هوټل د فروشاتو مسؤول احمد حارس ایوب ورستولی وو. توماس ویلی احمد حارس به ډیر کله داسې مسیجونه چې یو موټر یا یو میلمه له تلاشي پرته تیر سي ورستول او دا کوم نوې خبره نه وه. حارس او لس نور مشکوک کسان نیول سوي او د خبرو اجازه نه لري. بلاخره وسلوالو کسانو چې له تلاشي پرته هوټل ته ننوتلي وو تقریبا یو ساعت وروسته په سالون کې پر ناستو میلمنو ډزې وکړې او بیا یې په هوټل کې خونه په خونه تلاشي پیل کړه او د توماس په وینا هغوی د بهرنیانو په لټه کې وو. په څو دقیقو کې د خلکو د چغو او ډزو اوازونو د هوټل فضا پر سر واخیستله. فرانس پرس وای دا خبرې پر هوټل د حملې د څرنګوالي په اړه د مخکنیو اوازو یو ډول تایید دی. فرانس پرس وای د حملو یو شاهد او یو امنیتي ساتونکي هتا ورته ویلي چې لښته لږه دوه حمله کوونکي له وسلو سره د حملې تر پیل مخکې لا په هوټل کې لیدل شوي وو. توماس ویلي حمله کوونکو ته د هوټل لار او ګودر ښه معلوم وو، نو له دې امله فکر کوي چې د حملې پر پلان یې ډیر وخت کار کړی وو. توماس له فرانس پرس اژانس غوښتنه کړې چې د هغه د بشپړ نوم نه خپرولو ډډه وکړي، خو فرانس پرس لیکلي چې هغه په خټه د هنګری دی. د بالکان په هیوادونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال په کوسوو کې د ناټو تر بیرغ لاندې عسکري هم کړې ده. دی اوس 42 کلن دی او له ناڅرګند ځایه یې پر سکایپ له فرانس پرس اژانس سره خبرې کړې دي. د هغه رئیس د امریکا وګړی دی او لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان کړی دی. توماس ویلي چې د هغوی شرکت یوازې د انټرکانتینینټال هوټل د بهرني امنیت مسؤلیت درود او د هوټل د دروازې او د ودانۍ د منځ د امنیت مسولیت داسې ګاردانو ته چینه وسلې درلودې او نه هم روزل شوی وو په لاس ورکړ سوی وو. فرانس پرس د کلی پر انټرکانتینینټال هوټل د حمله پړه هتا د کابل د چارواکو لوري زد او نقیس خبري کیږي. په حمله کې یوازې د 1500 بهرنیانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. خو ځینې نور رپورټونه وایي چې شایي د مړو شمیر 40 وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند رسنیو ته ویلي چې پر انټرکانتینینټال هوټل د حمله پړه د څېړنې ډلې په دې اړه پر یو رپورټ کار کوي چې ورسته به ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې سي او جزئیات به په لنډ وخت کې خبر شي. د کابل پر انټرکانتینینټال هوټل په 2011 میلادي کال کې هم حمله شوې وه. د توماس پونوم وګړي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت د انټرکانتینینټال هوټل د امنیت مرستیال ګمارلی وو، فرانس پرس ته ویلي پر دې چې د هوټل ابتدایي امنیتي سیستم لا سم کار نه کول متعجب دی. هغه ویلي د هوټل دننه د خطر زنګ سیستم غیر فعال دی. د خطر په وخت کې باید ټول لیفتونه لکاره ولويږي، خو په انټرکانتینینټال کې دا سیستم کار نه کوي. د اورلګیدنې پړه د خبرتیا ځنګړی سیستم کار نه کوي او هغه ایکسری ماشینونه چې د تلاشي لپاره لګول سوي هیڅ کله سم کار نه ورکاوه. هغه وایي موږ به د هوټل له ادارې غوښتنه وکړه چې خپل تدابیر یو څه سم کړي، خو هغوی به یوازې سبا سبا راته کول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو روغتیا مهمه ده. ورځو پیغامونه ته داونه مو بیا هم ستاسو پیغامونه ته لاس کړی دی چې د دې لپاره چې ډیرو دوستانو ته ورکړل سي. نو غواړم له تبصرې پرته دغه پیغامونه پرله پسې خبره کړم. لکه چې تاسو ته معلومه ده، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه اختلافات او بیلابیل نظرونه وړاندې سوي دي. نو ستاسو په پیغامونو کې هم پر همدې موضوع بحث وي او ټینګار سوی دی. راځي په لومړي سر کې به همدا پیغامونه او وروسته به نورو ټولنیزو ستونزو ته ورسو. البته د خبرونې تر پیل دمخه باید دا ویم چې دا پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي.
سلام علیکم احمدیان د هرات، څه پیغام درته یوزم غوړه د نشر په هیله یم چې نشر یې کوي. زما سوال د رئیس اجرائیه څخه او دغه وکیل صاحبانو څخه دی چې پر دغه تذکیرو باندې جنجال جوړ کړی دی او تذکیرو ممانعات کوي. نو زه دوی ته دا سوال کوم چې دوی دې راشي په یارا کې دې وګوري چې پر هر چوک باندې 15-16 دانې معتادان پراته دي او په ورځ 4-5 دانې مړه کېږي. دوغونه سړی نهشته چې پټې کړي. که دوی واقعا خدمت کوي را چې دوی په دا شهرو کې وګرځي چې پر پلکې خلک ناستې 100 روپۍ مزدوري نه پیدا کېږي چې دوی د ماښام خپل د اولاد ډوډۍ وشي. پر دې باندې ولې رئیس صاحب اجرائیه او دغه ډالر خور وکیلان چې دوی په پارلمان کې ناست دي او د کابل د غاره څخه دوی باندې نشي وتلی، پر دې باندې ولې دوی نه راوځي دلته نه ګرځي د خلکو غم نه خوري؟ فاته شو تذکیرې مسله پر یو افغان کلمې باندې دوی که دغه د افغان کلمه وشي و دوی ته کم ضرر رسوي. او بل سواز ما د دوی صدا دی چې ته د افغان پر خاوره پراته یاست، د افغان پر مځکه باندې پراته یاست، زه پروت یم ته پروت یې، بیا د افغان د نامه څه ولې بد وري؟ که داسې دی چې افغان نه یې وکیل صاحب محترم، بیا ولې د افغان پر خاوره پروت یې؟ خو لاسته په ایران کښې لاسته په پاکستان کښې هلته زندګي وکړه، دلته څه شي ته پروت یې چې د افغان پر خاوره پروت یې او د نامه څه د افغان بد وري؟ او بیا پر یو نامه باندې د افغان دې دونه کش جوړ کړی چې د ټولو عموم د افغانستان خلک تا په ګرو نیولي دي، تذکیرې نه ورکوي. تذکیره د هر چا انفرادي شخصي حق دی، زما حق دی چې راکړې چې ته زما د حق ممانعت تر څه شي کوې. او زما سوال دا دی چې ته راسه خلکو ته که خدمت کوې، که ستا جیبونه د ډالرو ډک دي او ته خو هر نه دلته خوارو غریب افغانستان خلک دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري. په ورځ و هم درته ونیول چې 4-5 باور دې وس په شر په اتۍ سره بیا څوک راځي د هرات پر هر چوک دې وګوري چې معتادان مړه کېږي، دوغونه سړی نه تر خاورو لاندې کړي. جهل مرکب په دغه دی چې د افغان پر خاوره پروت یې او د افغان په نامه باندې بیا بد وړې پر ځان باندې نه یږدې. واسل
السلام علیکم، زه نقیب الله د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. اجرائی رئیس چې کومې پلمې را وړاندې کړي دي د ولسمشر د وړاندې، لکه چې کوم منظوري شوې ده د الکترونی تذکیرو په باره کې، د افغانیت او د اسلامیت ټکی چې کله هم لرې شو یو افغان به هم دې ته تیار نه وي چې د افغان په نامه تذکیره واخلي. دا پلمې دې لرې کړي. دا د سیاسي بڼو دپاره د خپل د ډلې ټپلو د خوشحالولو د خاطره دا یو پلمه وړاندې کوي د ولسمشر په وړاندې چې مشکلات پیدا شي په افغانستان کې. افغانستان د هغو کارونو دپاره اوس تیار نه دی چې د افغانستان مفاداتو ته نقصان ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د محمد اشرف غنی باندې غږ کوم چې د ترکی تذکیرې باید زر تر زره وویشل شي. او خوته اوس عبدالله رجب شوی ده، وایي چې زه نه منم. عبدالله خپله غیر قانوني ناسته په چوکی. ولسمشر صاحب، مونږ خوستیان د سره یو، خوستیان در باندې ویاړي، پکتیاوال در باندې ویاړو، زر تر زره باید دا وویشل شي.
السلام علیکم، زه د جمهور رئیس نه دا غوښتنه لرم چې دا کومه پریکړه کړې ده په ځای پریکړه ده ټول ولس دې ته پتمه ده چې مونږ به کله د کمپیوټري تذکیرې ترلاسه کوو، د اداري فساد به په دې کښې ختم شي. او پاتې شو ډاکټر عبدالله، ډاکټر عبدالله چې کوم دی دا یو هجرایه بخش ده. هجرایه بخش دې ته ویل شي چې زه امر کوم ته به هجرایت کوي، نو د ده څه کار ده چې دا د جمهور رئیس سره په دې کښې مخالفت ښیي؟ او که کوم سړی دې کښې مخالفت کوي هغه افغان نه دی، نه کېدلې شي نه افغانستان ولس کېدلې شي نه ولس یې ملاتړ کوي. موږ ټول افغانان یو، موږ په افغانستان په نامه باندې خلک پېژنې، موږ به د دې پروسې ملاتړ یو او کوو به، ځکه چې دا پارلمان تصفیه کړله، چې پارلمان تصفیه کړله، د مشرانو جرګې تصفیه کړله، نو نور پکې پاتې چې دی زه د اجرایي جمهور ته بیا هم دا پیغام پرېږدم، باید د زر تر زر نورو ولایتو ته وغږېږي، موږ د دې پروسې ته ملاتړ یو او وبو او بیا به کېږو او هیڅ نمونه نور د چا ګواښ لاندې نه شي او نه د چا خبرې ومنې او نه د چا امر ومنې، ځکه ته په خپله یو سر الله قمندان یې، ته د ولس په پرېکړه باندې نه شي دې کې، تا ولس ملاتړی دی، موږ د ملاتړ یو، هېڅ کله به تا یوازې پرې نه دو. نو السلام
السلام علیکم یا کلای مکرمن نه آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام او پیغام دارم چې دغه بعضې اشخاص چې په افغانیت او اسلام کریمه باندې په تذکرو کې ناراض وي، دا ټولو ته معلومه ده، دا هغه څوک دي چې په دغه الکترونیکي تذکرو باندې انتخاباتو کښې نه شفافیت ته وځي او دغه خیانتګر او غاصبي سرخانې نه وځي. نو هیله مې دا ده که داسې یوه موافقه دولت وکړي چې بېخي دا تذکره دي الکترونیکي نه وي، انتخابات کو کارت الکترونیکی کی نو دا بخنی چې شفافیت ته مسلو وځي، دغه خیانتګر چې دا د ملت هم دشمنان دي او اسلام هم دشمنان دي او دلته په دې ملک کې بغاوت جوړ کړی، نو خبر نه. وسلام
مننه کوم وروره، ستاسو نظر مو دا د خبر کړ. یو ځل بیا یادونه کوم، دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. اوس په ورسو ستاسو نورو راغلو پیغامونه ته چې د ټلیفون اړیکه لاره مو مشته پریښېده. د کونړ ولایت څخه د واوریدونکو پیغام اورو چې د پولیو ناروغي په اړه را لژلې دی.
الو سلام علیکم، ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام نه وړاندې کوم. علی ما د کونړ نه خبرې کوم. دغلته د پولیو یو نوی ویروس یو ماشوم باندې خور شوی دی او سب شوی دی، ولې د پولیو کارکوونکي دغه رپورټ نه ورکوي؟ دغه پیښه د ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام په کلي کې پیښه شوې ده، ځکه چې واکسیناتوران خپل غلاوې پټوي.
السلام الو سلام علیکم، ازادي رادیو ته خدمت ده. هیله هم سره کولی شي د کندهار معلولینو ته په جون کې د معلولینو په اکله باندې تاسو د وزارت معلولینو د وزارت څخه داسې معلومات وکړي د تنخواه ولې پر وخت نه ورکول کېږي، که موږ ډېر ښه مشکلات کوي، څوک به سترګو نه ویني، څوک لاسونه نه اوري، څوک پښې نه لري، څوک یې مشکلات نه اوري. موږ تاسو څخه دا هیله ده چې تاسو زموږ تشویشات زموږ مشکلات ته لاسرسي وکړي. مننه ازادي رادیو، سلام علیکم.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه عبدالطاهر تا سره خبره کوم. دغه د ازمن د ګریش ولسوالۍ کې دغه د ګریش چارواکو عسکر چې دي دا د باوري په سیمه کې ډېره سختي جوړه کړې ده. راشي د دې عملیات نه د غلا مسئله څه ده، راشي بهره بس د چا مسلمانانو هندارې ایسي، د هندارې په واک کې ځغلې والا څنګه چرګان نه پرزیدیر سختي پر د مسلمانانو جوړ سره ما دغه څه ولرو مقامو ته پیغام دي چې دغه یې نه چې معنا دغه کې ډیر ظلمونه کوي ورته. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فزن جبلاد او کندهار ولایت چنجوای د ولسوالۍ د صلوات کجه خبر در سره کو مول سالک ته چنجوای د پخ بار د ول سره بیا در صلوات پر دې خمادي پچمنان کرا چې سوي دي کار د جامې د وبو به یې ډیر په سره په تکلیف مشکل را ته جوړ کړی دي. هلرم چې را دمبارې کې. و سلام.
السلام علیکم، زه د زده رادیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اجمل يم لخص ولایت څخه. دلته چې کوم واکسین څاڅکي شروع شوي دي په لرو پرتو ولسوالیو کې، یعنی خصوصا هغو کلیوالي سیمو کې چې لرې د ښارو څخه پرته دي، یو کلو ته دوی واکسین والا چې دي دا نه ورځي او ډېر ځلې هغه واکسین هغه کورونه له واکسینو څخه پاتې کېږي. بغیر د دې نه چې هلته امنیتي مشکلات موجود وي، امنیتي مشکلات نه دي موجود، د دې په واپس بیا هم دوی هلته واکسین پریږدي او ماشومانو ته څاڅکي واکسین نه کوي. او بل خصوصا دلته شفخانې کې چې د کوم نرس ناستې واکسین چې راغلي دی ځای ته یو ورځې کېږي چې زه شفخانې ته ورځم او دلته ما ته دوی وایي چې دغه واکسین تر اوسه دلته نه دي راغلي او نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې دي. نه پوهېږو که دغه مونږ دا وړاندیز له لوړو مقاماتو سره چې شریکه یې تاسو ته ډېره مننه.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته دې زما سلامونه او احترامات ورسېږي. زه د لوګر ولایت د ازادۍ د بارې چوترې نه محلي پولیس سره تماس کیم. د افغانستان د لوړ پولو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت د ازادۍ ولسوالۍ کې چې څومره پروژې کار کوي، یو له سړک نه بغیر د اوبو پروژه په مستقیم ډول په سر ورسېده. کله چې والی صاحب په لوګر کې پیسې ترې ایسار کړې د اوبو د پروژې په هغې ډېر دقیق کار اوس تکمیل شوه. اوس سلام.
السلام علیکم. یو خیال لرم د خوست لوانا خبرې کوم. مونږ نه د دولت طرفه برکته شوه دی یوه ګنټه برک لرو. مونږ د اشرف غنی ته هیله دو چې دا ولې د کافي افسر ته جنرال ته برک شته، سرباز ته برحمل ته برک نه شته. دا پیغام دی مو طرفه اشرف غنی ته ورسیږي. وسلام.
زه نکبرا د خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. دلته په خوست کې که څه هم تر دې دمه ښه امن ده او ځینې داسې پروژې دي چې ولسوالیو کلو کې چې پلي کېږي چارواکي پکې ډېرې پیسې اخلي.
ہلو السلام علیکم. زه عبدالله فضلی د زابل ولایت زرغنده ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زمر ولسوالۍ سړک ډېر زیات خراب ده. کله چې باران وي یا واوره وي موږ خلک د ډېرې سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. موټران هېڅ ځای مریضان یا بل مشکل چې وي هغه دغسې پاتې وي. نو زموږ غوښتنه د چارواکو څخه خصوصا د زابل د والي څخه دا ده چې زموږ سړک ته وسو کې او راپوخه کې. دا ځکه د مېزانې خلک هم مخکې ډېر سخت په عذاب وو او خو بیا چې سړک ورته پوه شو نو دغه مشکلات څخه خلاص شو نو ډېر ورته اسانه دي. زموږ به خواهش دی چې همدا د ولسوالۍ د خلکو چې زموږ سړک راپوخ کې او زموږ لږې مشکلات د خلاص شي. وسلام.
السلام علیکم. زمون د محمد کندهار څخه خبرکم چې دا صلح چې د خدای د رسول د قران غوښتنه د مذهب غوښتنه ده چې ټول د صلح کې کامیابي د دنیا او د آخرت. او مسلمان باید صلح وکړي. رسول علی سلام وایي او چې کوم وخت شهرت ته په دریا د پر د نامه د پر د جهاد خلک کوي جهاد بدناموي هغه وخت باید ټوک ترک شي جهاد فری چې صلح راولي مسلمانان کې امن راولي په هر ملک کې امن راشي او د مسلمانان اسلامي ملکونه ټول سره ټوسي غوټ وویل چې دا مرستې مو سره کوي چې دا صلح شي کوس د مرستې په راټولي را پاکستان. او په دې باندې کار باید وشي. ولسوالۍ ملایان په دې کې باید رول وروبي. د مدرسو باندې باید امر وشي. مدرسو ملایان باید کار وکړي او د ولسوالۍ د کوم قومندانان چې دي ناستو سره لوري باید د خلکو سره سولو جوړ وکړي. په هر ساحه کې د دې تعلقاتو سره ستا معلوماتو سره ستا باید سولو وکړي. په سوله کې ګټه ده. د پاکستان بیا تاوان دي.
السلام علیکم. ما دا پیغام یو ټولو افغانانو ته سوله وکړي او په شریعي تړون باندې شریعت پر ومنو او کتاب سره خوشینو نو بسوله وسی د خدای په نام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه دا په سرخه د زندان څخه یو بنج تاسو سره پاړی کوي ما چې زما دا قید و تقریبا لس میاشتې تیر شوې دي او زموږ د ټولو زموږ مزګرو هم دا چې کار پنځه میاشتې درې میاشتې وخت یې سوی دي. زموږ هېڅ څېړنه نه کوي. زموږ هېڅ دوسیه نه کتل کېږي. زه زما د پارلمان وکیلانو او اشرف غنی ته ټول د زما دا وینا به باید زموږ ستړي نه وکتل شي او پر موږ باندې پوښتنه وکړي ته پر موږ باندې خوارې تېرېږي په موږ بچام پسې موږ ډېر سره ستړي اوس باندې ولې څوک پوښتنه نه کوي. زموږ نارول څوک نه اوري. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د پلیسرخي د ماباس د زندان یو بندي یم. ځان ملګرو مې له تاسو څخه دا هیله ده د خدای شرم څخه د پارلمان مشران ته یو سره ډېر ځلن کېږي. دا ټلیفون چې موږ پیدا کړی دی په دغه نمبر مشته څنګه واري دي نو څه بیا سره کاري او چې او څه ته سره کار نه دی دلې او کومه څه مسری چې موږ په خلو کې کول پاندې موږ سره د ملګرو ملتو او د اشرف غنی څخه مو خو دې داخله ده. موږ څېړنه باید وشي. سلام.
السلام علیکم.
یو مشکل مو دا وروره ازادي رادیو ته پیردو سي په زابل ولایت کې د ترنک په سیمه کې مرکز کې د ترنک سیمه د خیجان خوازی خان کلی په دې سیمه کې دا د تلیفون اړیکه سنتناوی بيخي ټپ کار نه کوي بس یو ورځ ته وخې بیا کار کوي کني بيخي په کلی کې په کوټو کې ځان کار نه کوي نو دا یو مشکل کومال کوي دې وخت کې.
السلام علیکم زه احمد الله د کندهار ولایت څخه خبر کوم. ورور زموږ مشکل دا دی چې دا زه خپل موټر چلوونکی یم دا لار باندې د انګلیسي پوسټ د پولیس څخه د پیسې اخی مزدوري مو څه بیا د خې دا مشکل کزل ورپور څار واک پر ورسوي ډیر مننه زما دی راځي
دا ویل غواړم چې دا کوم په پاکستان کې پرتو یو کوم ماجر چې دی دلته کوم مشران چې دی دا راش په چاپی وي پورته کوي دا نه پوي چې کوم مسله ده موږ وینا چا نه رسیږي مثلا دا غمی وینا ویل
ز سپین ځای له خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر چې کوم پلانونه لري او کوم تګلارې لري دا ډېرې سمې دي او زه له خلکو څخه غواړم چې په ولسمشر باندې نیوکې مه کوئ. ولسمشر تل د افغانستان د پرمختګ لپاره هڅه کوي کوشش کوي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانان د امن په فضا کې ژوند وکړي. خو زموږ د وطن دښمنان نه غواړي چې افغانستان پر مخ ولاړ شي. دوی غواړي په هر حالت کې په افغانستان کې د نوژن کې بریدونه وکړي او افغانان قتل کړي.
اسلامی دولت کسان نه ویل سی اسلامی دولت بل دی ورو ګرځي دې ته باید ظالمانه دولت نه پر ویل سی ظالمانه ورته ویل سی اسلامی دولت بل دی ورو ګرځي او سلام په احترام.
بله السلام علیکم زه یو تن مایوب یم ته خو څه خبرې کوم. د خوست ټول مایوبینو او ما شهدا او معلولین ته دوه د پی پیسې راغلي تقریبا څلور پنځه زره نفر دي. اتیا نفر موږ شهیدان او معلولین پاتې یو زموږ پیسې نه دي حواله کړي. موږ هیله کوو چې زموږ غږ د خوست ریاست او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورسوي چې زموږ د اتیاو نفرو اتیا نفر پاتې یو شهیدان او معلولین د دغه معاش اولا کې او موږ ته روپۍ موږ ونه زوروي څو څو واره موږ په کرایو کې ورغلي وو شخصي موټر هم نیول دي شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشونه یې نه دي اوله کړي هیله ده چې زموږ معاشونه اوله کړي او دا زموږ غږ به ته ورسوي. وسلام
السلام علیکم. سلام نه بعد دا پیغام دی چې په پاکستان کې کوم پښتانه دي د کراچۍ نه نیولې تر کوټې پورې دوی سره سخت ظلمونه کیږي. ابایت دا دی یو موټی شي او د پاکستان خلاف په عالمی عدالت کې یو عریضه دایر کړي ځکه چې څنګه چې نقیب الله سره دا ظلم شوی د هر یو پښتون سره دا ظلم کیږي. والسلام.
السلام علیکم زه محمد علی ارمان د کندهار ولایت جلیل ولسوالۍ کې د ټلیفون پر کښ ما دا پیغام دی اشرفونی او طالبانو ته تاسو یو د ګرابا کړه افغانان موږ ته نه ډیر سړي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم زه محمد داس یم ما خیر لغزنی خبره کوم. ولې په دا غزنی کې دا کلینیک دی چې دا زنانه ورسی یو دانه واکسین ورکوي نورې نه ګولۍ ورکوي نه سی ورکوي دا څه کلینیکان دي په دا کندهار کې موږ ورکلي ودرېدو په کلینیک کې هم ګولۍ ورکولې هم هر شی ورکول د ټکې او بل شی دلته چې ورسې فقط یو واکسین کوچنیانو زنانه ته ورکړي نور شی نه ورکوي. د ازادي راډیو کې مننه کوم چې دا دما پیام نه شریکي. والسلام.
وعليكم السلام دوستا. پیغام مدته خبر کړه او په دې هله چې چارواکي ووري او ستونزي مو حوارسي. نور پیغامونه هم ست خو د خبرونی وخت هم دومره و نو نور به پراتنونکو خبرونه کې درته خبره کوم. دا ستاسو خپل خبرونه ده، البته په دې خبرونه کې تر ډیره هڅه کوو چې پر ټولنیزو ستونزو متمرکز اوسو. نو تاسو هم که خپل سیمو کې ستونزي لري، البته ټولنیز ستونزي، نو را سره شریک کړئ. آزاد رادیو تر چارواکو رسوي. د دې پیغامونو په تنظیم کې زما همکار تای روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو هم تر بلې خبرونی پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.